دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو ویږي ځپان ساحل درته په خبر کې دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې له تاسو سره خبرې هم کوو، له تاسو څخه به خبرونه هم تازه اورو، او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، سندرې هم در خبرو او رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال تازه او مهم خبرونه. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ له منځه وړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ دوه ورځې مخکې د پویند منظور پښتین پر قافلې د ډزو په غبرګون نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه اعلان کړي، او د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمر لرونکي لوبغاړي نن د نړیوال جام دریم مقام لپاره له آسټرالیا سره لوبه کوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې هغه د خپل جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، په ودانۍ کې د خپل کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان پچوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به یې پر داعش ډلې د فشار د دوام لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار جاری ساتي. بایدن ویل په حمله کې د اسلامي دولت ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو د شام په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي، او دا چې ټول سرتیري یې له هغه ځایه خوندي ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و، خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي په حواله ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. القریشي په 2019 زیږیز کال کې د داعش د پخوانی مشر ابوبکر بغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر شو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل د احتجاجي مظاهرو موخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري پر 2 چې دی او ملګري یې په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخوانی مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تېره ورځ او د چهارشنبه یا شروع پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوی. د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګاو د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. د زیاتوي چې حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې وځي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د جلوزو تاڼي په حدودو کې شوې. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. بیان زیاتوي چې د وژل شویو سرتیرو جنازه د نوښار په پولیس لاین کې وشوه چې ورته د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو تر څنګ سیاستوالان هم ورغلي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. هغې ډلې د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربن تر پای وروسته بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان پوځ هم وایي چې د طالبانو په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په خوست کې د موټر اوختو په پیخه کې اته کسان وژل شوی او وژوبل دي. چارواکي وایي پیخه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنز پر لوی لار وشوه. دوی وایي فلاین کوچ په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې واوخت. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد پرون مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. د زیاته کړه چې په پیښه کې د درو ښځو او یو ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوي او وژوبل دي. په افغانستان کې هر کال د سړکونو خرابوالي، پر وخت د ګاډو مرمت نه کولو او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې په ټرافیکي پیښو کې لسګونه کسان وژل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشرا لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له آسترالیا سره سیالي کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام په خپل نوم کړ. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې 315 شپېته منډې جوړې کړې، خو د سریلانکا ټول لوبغاړي په 122 منډو وسوځېدل او په 238 منډو یې سیالي وبایلله. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پایلوبه سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اورید چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په شام کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي وژل شوی دی. جو بایدن پرون په سپینو ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل د عملیات د چهارشنبې پر شپه شوي. د زیاته کړه چې کله امریکایي پوځیان هغې ودانۍ ته ورورسېدل نو القریشي ځان په چاودنه کې وواژه. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په برید کې د قریشي د کورنۍ غړي هم وژل شوي دي. روسیې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د اقدام ملاتړ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د فبروري پر 2 شپې مهال په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه وړی دی. بایدن د فبروري پر 3 په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې القریشي د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، هغه په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به پر اسلامي دولت ډلې د فشار لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار ته دوام ورکړي. بایدن ویل په حمله کې د داعش ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ لمنځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو په شمال غربي شام کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري محفوظ له هغه ځایه ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښولی. امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي له خولې ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا زیاته ده، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو په ګډون د نورو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. په بیان کې همداراز د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د تایید په صورت کې د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې پر قریشي په برید کې څومره کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې پکې د 4 ماشومانو په ګډون 9 ولسی وګړي شامل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له خولې ویلي په 14 وژل شویو کې 6 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. خو د پینټاګون ویان جان کربی وویل د حملې پر مهال 3 ولسی وګړي یعنی د القریشي ښځه او 2 ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې مشرۍ تر سنبالولو وروسته د القریشي پر سر د 10 ملیون ډالرو انعام اعلان کړ. د هغه مړینه د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته هغې ډلې ته تر ټولو لوی ګزار بلل کیږي. امریکایي کمانډو ځواکونو په 2019 زیږیز کال کې بغدادي د شام په شمال غربي سیمه کې په ورته برید کې وژلای وو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
پختون ژغورنې غورځنګ نن د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره اعلان کړې دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې ورځ وروسته وکړ چې په وینای په بلوچستان کې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې وشوې چې پکې د غورځنګ یو مخکخ غړی نورباچا ژوبل شو. پرون او د فبروري پر دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پېښې ضد احتجاجونه وکړل. خصوبایي حکومت وای د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوی. د کورونو چارو سلاکار وای پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهره اعلان شوی دی. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشر پارټي د احتجاجونو کړي ول، خو نن کېدونکي مظاهره د پی ټی ایم لخوا اعلان شوی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نیټه مشالې ډی ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدامې قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهره کوي.
زکه هم چې دا اقدامه قتل دی، دا ترهاګری ده چې ته په خلکو باندې یعنی سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دوی خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ادا کړي.
د منظور پښتین پر موټر د برید د فروری پر دومه نیټه لښوب سره نږدې په سوړ سیمه کې هغه محال وسو چې کله هغه لخپل ملګرو سره د غورځنګ د وژل سوي غړي ارمان لونی د تلین ترلمانز غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روانو. منظور پښتون تور پورې کړی چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړي چې پکې یو مرمۍ له د سره په څنګ کې ناست د پی ټی ایم د بلوچستان مشر نورباچا په لاس کې ولګېدا چې وروسته هغه روغتون ته یوړل سو چې اوس یې د په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا چولې و، زمونږ ملګري داسې لږ بریک راووه، دوی ګاډی را سره مخ کړ، زمونږ ملګري کچا ته ځنه واچاو ګاډی، دوی د هغه خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتوو چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړ. مونږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړ. دې کې په سیول کپړو کې چې ورستو یې موږ نام معلوم کو، یو میجر وو د ایس ای، دغه مونږ خوب شیشه بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چې انسټراکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو دا پیشه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نورباچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتین له چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کېږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ د خپلې جګړه وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه د سوي وي. نوموړي د فروری پر دومه نیټه تر پیښې وروسته په کوټه کې د امریکا ژغ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دی او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون لمخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسو بندیز لګیدل دی نو په کار ده له حکومت سره مرسته وکړي او خپل رویه بدل کړي. خو منظور پښتین د خپل رویه سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر د بندیز لګیدل دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپل عملداري خامخا پر ځای کوي. نو دته وویل شول چې تاسو بندیز مات کړی دی، د تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
نه نہ کوئی فائرنگ کی گئی ہے نہ غلط حرکت کی گئی ہے.
دا منظور پشتین پروموٹر تور بریدوستا دا خبر خپورچو چې د غورزنګ درې نور مخکشان ادریس پشتین، بلال خان او زابل خان اورکدی چې لدی پاس منظور پشتین د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلای او کټه کې مظاهره او پرلتونه ووهل، خو بیا څو ساعت وروسته دا درې وړه راخلاصول. ادریس پښتین د فروری پر درې منیټه مشال ریډیو ته د خپلې لا درکې پاړه وویل،
خپل ګاډی نه را کوز کړو، موږ تشددي را باندې وکړای، خپل ګاډی ته وبخه ژولو په پټۍ را وتړل، په سترګو باندې پنځه چې ګنټه موږ مسلسل په سترګو باندې په پټۍ لګېدلې و. دوی خبرې داسې خبرې کوي چې بندب تاسو د ملک د دښمنانې تراغلي مور چې موږ خو یاره موږ خو انټری کړې دا چرات راتللو په دناصر چې پوسټ موږ انټری وکړل، موږ لیګل پروسیجر چې کیما غو فالو کړای دی، موږ خو هیڅ په غیر قانوني طریقې نه یو راغلي. دوی بهر حال خبرې خبرې کوله چې مطلب تاسو د ملک دشمنان، تاسو د ملک سٹیټ خلاف یې، ما ورته چې موږ سٹیټ خلاف نه یو، موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره، جلسې وګوره، پاکي موږ د آئین او قانون خبرې کوو.
د دې پیښې پر ضد عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درې منیټه په هرنایي او کوټه کې جلسې کړې دي. د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ډېډي ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندره کوي نو ځکه مظاهره کړې دي. د دې ترڅنګ هم د فروری پر درې منیټه د لورلای ژوب مسخیل او شیرانی وکیلانو هم د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2,110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13,500 او 1,380 کلو هرڅه. په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې هیڅ عدالت ورته لیکلې امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دی بدل کړي. د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل، سیاسي ګوندونه دي د مارچ پر 28 د انتخاباتو لپاره خپلو تیاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې لننه د انتخاباتو پر مهال ویش عمل پیلوي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 1100 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د پاتې څلورو قبایلی سیمو په ګډون به په 1300 ضلعو کې انتخابات د مارچ په پای کې کیږي. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د فروری د 3 نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپلو دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي، او د فروری د 8 نیټې نه به کاندیدان کولای شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرنینګ افسرانو سره داخل کړي.
مارچ باندې دا انتخابات د دې اتل چې زموږ کې کېږي چې کومه زموږ کې په لومړي مرحله کې الیکشن نه شي.
دا داغي روستو دا چې د فروری په لومړی او دویمه نیټه په زینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې غنی د پیښور های کورټ د بټابات سانګي په هغه سیمو کې د 28 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مئی په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی، چرته چې ډیر زیاتې واوري او بارانونه شوې دي، او هغه تل کې د یخنۍ او لارو د بندیدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي. خو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی، او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 28 نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاری وساتي. په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او رګزو، ملکن او هزارې ډیویژن د زیلو په شمول په پاتې 1300 زیلو کې دي د اعلان شوی نیټې سره سم د مارچ په 28 بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي که د عدالت لخوا په تحریري ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو څه فیصله هم راغله نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
بنیادي طور باندې الیکشن کمیشن دا شیډول ډېر مخکې اعلان کړی او اوس تیارې د سیاسي جماعتونو هم د نامزد کو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی. زه اوس د دې په حق کې نه یم چې دا انتخابات وځنډول شي او دا دې ملتوي کړی شي. د د
الیکشن کمیشن چارواکي وایي د مارچ د 28 نیټې پوري ډيري ورځې دي او د هغې پوري به د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوي شیډول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په نوشکی او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو د چهارشنبې د شپې په وسلوالو حملو کې د مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار میر زیار لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په دواړو حملو کې 12 سرتیری او 14 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي په نښتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. بلوچ بلتپالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دعوه کړې چې په حملو کې تر 50 زیات امنیتي سرتیری وژل دي. مشال راډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو او د بلتپالې ډلې د دعوو تصدیق نشي کولای. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په افغانستان او هند کې د بریدونو له پلانونکو سره په رابطه کې ول. طالبانو او هند په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نوی دلی تر دې مخکې د اسلام آباد دا تورونه رد کړي. عصمت ساروان تفصیل لري.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه زیدو د خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلای وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وژل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې و. دا په داسې حال کې چې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ شوډلې دي، خو بلوچ بلتون خوشتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوز بولي ادعا کړې چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وژل لیدی. تر دې څور زیوراندی د بلوچ آزادۍ پوز د وستوالو په انتحاری بریټ کې چې د تلاشي پر یو پوسټه وکړ، د پاکستان د پوز لاس سرتیری و وشل شول. د پاکستان پوز ادعا کړې چې د بریډونو پر مهال وستوال په افغانستان او هند کې د بریډ له پلان کوونکو سره په تماس کې و. په خوا د پاکستان حکومت او پوز ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشه د افغانستان حکومت د بلوچ بلتون غشتونکو او پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. خود افغانستان د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بلتون غشتونکو بریدونه زیات شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ورته د شپږ ارب ډالر د پور د پروګرام د څلورم قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د فبروري پر دویمه پر ټویټر لیکلی چې ایم ایف د پور د پروګرام ارزونه بشپړه کړې او ورته د یو ارب ډالر ورکول منظور کړي. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له مالی او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږیز کال کې له ایم ایف سره د پور موافقه وکړه. حکومت وایي دا پور به د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو شونون کې وایي د ایم ایف د شرطونو پوره کولو له وجې ولس له لا زیاتې ګرانۍ سره مخامخې دی شي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر باندې لیکلی چې په خوشاله سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر باندې وویل چې د آی ایم ایف بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې یو ارب ډالر ورکړ شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته وویل د آی ایم ایف پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
IMF conditions to the sales tax exemptions ختم کے پاکستان تقریبا 350 ارب روپے سیلز ٹیکس ایگزمپشنز ختم کو کمل گورو IMF ہم دا یو پریڈکشن کرے دے کہ پاکستان کی بدخ کال مہنگائی ڈبل ڈیجٹ کے یعنی 10.2% او پروجیکشن کرے دے اور انٹرنیشنل ہم سو وجوہات دی یو کو پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل سے واسوی دی دا ور سرا چکم ڈالر دے اگر قدر زیوا سے واسوی دے روپے مقابلے کے چا امپورٹ کو اگا پیا دی او قیمت ہم سیوا کی کی طرح IMF دا وائچ تا سو بجلی قیمت ہم مزید زیوا کے دی حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی دے بجلی اگا 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ سے واقعے دے آئی ایم ایف آئی مزید دیا سے واقعے 95%
پا پاکستان کے جنرل سیلز ٹیکس دا وقت اولس فیصد دے مخی حکومت پا شاوخوا یو نیم سلو شیانو دغا ٹیکس یا خوبی ہی کم اخیو او یا لٹیکس مستثنا گرزولیو، خو بیا حکومت دا اضافی بودیجے یا مینی بجٹ پا منظور اولو سرا ہاغا رعایت ختم کرد او وی ویل چی دا ٹیکسونو للارے با دری سوا او دری سلویخ ارب روپے راٹو لکڑل شی. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بل لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نو او یا د 2 نه تر 5% پورې اوس 19% ته د رسیدو معنا دا ده چې ولس پې خپل جیب ورکوي، خو آمدنی هم هماغومره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج حق مشال ریڈیو تو ویل پدی پیکج سربا پراتھون کی گرانی نور ہم سیواشی چے وار لمخا پ جنوری میاش کے ڈیروا
کو پرس کا کلیم کے اور غی داوا دا چے زل عوام تو فائدہ ورسی نظام خپل خیال دا دے کہ ہم دغه آی ایم ایف ددل پیکج دا پارا او ددغه ایکسٹینشن دا پارا لمخ کے ناری خپل شرطن لگولی او داغی دا پارا بے پاک دو پاکستان حکومت مینی بجٹ اغه یان کو داغی سرا ٹیکس ریٹ ہم سیوا شو او د بجلی د تیل او د گیس پر نرخوں کی اضافہ موشوا او نور بم کی زما خپل خیال دار چې عوامو ته خو د منګای په شکل کې نقصان دی. حکومت چې کومه دا وکړي نو هغه بدای چې یار فارن ایکسچینج زرو باندې با کم پرشر چې نه هغه کم شي دا غي سره د پاکستان چې کم کرنسی دا هغه سټیبل شي د ډالر په مقابله کې پاتې به کم نه راځي او کله چې کم نه راځي نو بهر نه چې کم شي زنه راځي دا غي نرخونه بستبلي دا د حکومت
پاکستان د 2019 کال په جولای کې له آی ایم ایف سره یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې نړیوال مالیاتی فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې د 6 ارب ډالرو قرضه ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتی فنډ څخه د پور رخصتو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلیو چې آی ایم ایف ورته د 5 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې 3 شرطونه د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلیو چې د سټیټ بانک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی حکومت کې 2/3 اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتی اداره د پوها کولو کوشش کړې ده. حکومت د جنوري 23مه د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سېنات کې د مرکزی بانک ترمیمی بل د یو ووټ په اکثریت سره منزور کړ. د زمینی مالیاتی بل په ګډون د سټیټ بانک ترمیمی بل په منزورېدو سره حکومت په هغو دوه قانوني مسودو په منزورولو کې توانېدو چې د آی ایم ایف د شرطونو لپاره لازمي وو.
د ایم ایف د شپږ ارب ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خوا یې نیټه د جنوري 28مې ته بدله کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو. یاد دې وی چې د قرضې پروګرام لاندې ایم ایف پاکستان ته شپږ ارب ډالر ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه 2 ارب ډالر ورکړل شوي دي. د سلورم کیس لاندې به پاکستان نور 1 ارب ډالر ترلاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسېدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې ژمنۍ اولمپیک سیالۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې د 1 نوي هیوادونو شاوخوا 3000 لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لوبو پرانیست غونډې ته ورشي، خو امریکا د بشري حقوقو د سرغړونو پر سر پرانیست غونډې ته حکومتي پلاوی نه دی استولی. اسمت ساروان معلومات لري.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24مې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لېشي. دوی میاشتې په خوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، ټول هغه ځای تر پیکینګ پوري ورسول شي، یو شمیر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهره وکړه. چین نه یوازې د تیبت د مسالې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خوله دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړي او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالي به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کورونا او باد خبرېدو له کبله به په لوبغاړو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دو بنی اولمپیک سیالی هم د کورونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
نا مشال رادیو دا او زموږ غږ په منځنۍ 5.22 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ ستور او ګوګل پلی څخه په ډېر اسانۍ خپل سمارټ فون او یا هم ټابلیټ ته خکته کولای شي. یوازې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او یعنی مشال رادیو ولیکئ او خپل موبایل ته او یا هم ټیبلیټ ته اپلیکیشن خکته کړئ. کومو کسانو چې اپلیکیشن انسټال کړی هغوی دې وخت په وخت تازه کوي، اپډیټ کوي، دی هم چې ورسره زموږ ټول مطالب په ډېر آسان په آسانۍ باندې ولوستای شي، ولیدلای شي او همداراز خبرونه واوریدای شي. په سلام پښتونخوا کې اوس وخت شوی دی چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې دلته راته بیلابیلې تبصرې راغلي دي، زه تر هغې پورې دا تبصرې ګورم. تاسو ته زه د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته اعلانوم. تاسو سره که تازه او مهم خبرونه وي نو را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیره او د سکایپ پتا په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 50 93 60 90. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیا ست پر فیسبوک باندې راته دلته یو شمیر کسانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د احتجاج په اړه باندې لیکلي دي. وزیر خوشحال کاکړ راته لیکلي دي همداراز راته محمد سعید سادات لیکلي دي او دوی وایي چې په افغانستان کې د دغه پی ټی ایم په ملاتړ د غونډو مظاهرو اجازه نه ده ورکړل شوې. او همداراز راته جمال جمال زی لیکلي دي چې په خوست کندهار او جلال آباد کې هم ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو فرید خان لیکي چې په کلا سیف الله کې د پی ټی ایم جلسه وشوه هغه خو زوړ خبر دی. په ډېر اسماعیل خان کې بنن کیږي له دې سره د غراته دلته لیکلي دي مانه دلته تیر شو یو لیست یې هم راته را لیږلی وو زه هغه ګورم. د بلوچستان د حملې په اړه باندې هم یو شمیر کسانو راته لیکلي دي چې په بلوچستان کې په پنجګور او نوشکي کې بریدونه شوي دي او وی اوس دغه جګړه چې دغه پای ته رسېدلې ده. محمد الله خپلواک ته لیکلي دي چې دی وی زه په دغه کې اوسم په پنجګور کې وی هلته حمله جنگ نخته چې دغه پای ته رسېدلې ده. په دې کې پوځیانو وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله وختي ده. پرون تاسې مسلسل پر پاڼه باندې هم ولوسته دا خبره او په راډیو کې مو هم واورېده او نن مې هم درته رپورټ نشر کړ. محمد سعید سادات لیکي چې مظاهری دي د پی ټی ایم او امجد مومند لیکلی دي چې په نوشکي کې عملیات پای ته رسیدلی دي د پنجګور نو وروسته هلته هم چې عملیات پای ته رسیدلی دي د پوځ د وسلوالو سره د نښتو. د شان خان او ګلپانی په غږ سندره ورو تر هغې وروسته بیا زه راځم نور خبرونه درته وړاندې کوم.
شور دے
مشال راډیو ته غوښتا دلته راته ډیرو کسانو په جلال آباد کې په خوست کې او په بوري کې په لورلای کې په نور ځینو کې د یخ باد او د تیز باد لګیدو خبر راکړه دی. له دې علاوه په بنو کې په ډیر اسماعیل خان کې وی لړه ده او نعیم خان لیکلی دی چې په بنو کې نن 3 بجې احتجاج دی پی ټی ایم او د دین علاوه په نورو ځایونو کې هم احتجاجونه دي. په اسلام آباد کې دی، په پیښور کې دی، په کوټه کې دی، همداراز په کراچۍ کې دی. په کراچۍ کې پرون هم احتجاج شوی و. په شمالي وزیرستان میرالی کې دی، په سپینوام کې دی، جنوبي وزیرستان کې دی، په چمن کې دی، په لاهور کې دی، جمرود کې دی، ټانک کې، کوټه کې. دا نعیم خان راته دا ټول شیان لیکلي دي او فهد افریدی هم دا خبره لیکلې ده. حمید الله هلمندی البته راته لیکلي دي چې د افغانستان 19 کلنو لوبډله نن د آسترالیا خلاف د نړیوال جام په ترڅ کې د 3م مقام لپاره سیالي کوي. بالکل دا خبر ما تاسو ته په خبرونو کې هم ویا. او انور الله حمید زوی لیکلی دی چې د پکتیا ولایت په څمکنه ولسوالیو کې د کلدارو پر ځای د افغانیو باندې راکړه ورکړه شروع شوه. ابو مهران لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل سیاسي مبارزه جاری ساتي. طالبان چې لکله څخه واکمن شوی دی له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. باغی ملنګ لیکي چې نن د پاکستان په 1400 ښارونو کې په قبایلي سیمو کې احتجاجونه دي. او نصرت الله مطمئن لیکلی دی چې د افغانستان پکتیا ولایت جاني خیل ولسوالۍ بلخیلو څخه او د خوست ولایت صبری ولسوالۍ رحیم خیل ابو خیل زمبر تر ورځ هر ورځ جنگ وی. له چارواکو مې هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي. وی جنگ د پزمکه او د غره د لرګیو پر سر باندې کیږي. صحیح ده. د ماستر علي حیدر په حق سندره ورو بیا زرا زمستا سو نور خبرونه در سره شریکوم.
Thank you. هر یو غم بدل نلل کرم خوشاله بدل پسر کرم زب دوم رمین دل کرم چه دنیا بشی حیرانا زب دوم رمین دل کرم چه دنیا بشی حیرانا ستا نظر بخبل نظر کرم کلے کور بے خبر کرم زب دوم رمین دل کرم چه دنیا بشی حیرانا زب دوم رمین دل کرم چه دنیا بشی حیرانا
اوریدونکو احسان الله همدرد لیکلی دی چې چکوال کې نن شدید دھند یعنی لړه ده او ساړه دي. حضرت خان څخه لیکلی دی چې پرون شیخ رشید د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی چې په نوشکي او پنجګور کې دیارلس پوځیان ووژل شول او ای آر وای چینل وای چې دوه وژل شوي. بلوچ لیبریشن آرمی وای چې تر سلو زیات وژل شوي دي. اڅکزی صاحب شیخ رشید چې دی هغه دیارلس پنځلس وسلوال یاد کړي ول او څلور سرتیری یاد کړي ول چې هغه وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار میرزیا لانګه ویلي ول چې دولس سرتیری وژل شوي دي او دیارلس دغه وسلوالو دا هم ویلي ول چې درویشت سرتیری چې دی هغه په حملو کې په پنجګورو په نوشکی کې په حملو او په نښتو کې ژوبل شوي دي. بلوچ سلیبریشن آرمی تر پنځوسو زیاتو پوځیانو د وژنې ادعا کړې وه. مشال راډیو د دغو شمیرو د کروالي او د دغو دعوو په خپلواکه توګه باندې تصدیق نشي کولای. تر اوسه پورې واضح نه ده. دغسې ضد و نقص رپورټونه را روان دي او کېدای شي چې نن یا سبا کې په دې اړه باندې نور معلومات ته هم راشي. به ویل در سره شریک کړو. یو کس را سره دی او غواړي چې خبر راکړي خو ټلیفون یې چې قطع شو. صحیح دی. سلامونه. سلامونه. خو دوی آواز نه راځي. د دین علاوه را ته عاجز محمدی لیکلی دی چې له پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې توپانونه دي، بادونه دي چې په ځینو ځایونو کې تاوانونه هم خلکو ته اړولي دي. صحیح دی. د دې نه علاوه راته میر احمد مومن لیکلی دی چې په د پنجشنبې په ورځ پرون د زابل مرکز په قلات کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ وی لاریون شوی دی او د سیمې خلکو او غوښتنه کوله چې په نړیواله توګه دی دغه حکومت په رسمیت وپیژني او هغه د افغانستان کنګل شوی زیرمې دی آزاد کړي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوار شي. سمدا مننه د دلراج په غږ سندر اورو. مشال رادیو ته غوګیاست دلته راته زنه نورو کسانو هم دغه مظاهرو په اړه باندې لیکلي دي. ډیر خبرونه مې د مظاهری درته ولوستل نو زنه نورې تبصری ستاسو دا نه راخلم بلکې لدی علاوه کراته کمې تبصری راغلی نو هغه پسې زګر زما ګورمې او د بلوچستان او د پی ټی ایم او د موسم خبرونه مې ډیر زیات ولوستل. مننه لتا سو ټولو څخه چې دا خبرونه مرا سره شریک کړل. فاروق همدر د خوست د گاډي وختو پیښه پاړه باندې راته لیکلې دي. هغه خبر مې هم درته ولوستو چې پکې اته تا نمړ شوی دی او وچ دی هغه ژوبل دی. منصور افغان لیکلې دي چې په افغانستان کې د ډالر ارزښت په کمیدو دی. د افغانی پرتلا صحیح دی. او سمیع الله غازی لیکلی دی چې په بکه خیلو کې سخت گرد دی، ډیر تیز باد دی، توپان دی. او دلته یو بل کس هم په د جانی خیلو، د پکتیا د جانی خیلو او د خوست د صبری او د ولسوالۍ د ځمکې د لانجې په اړه باندې راته لیکلي دي چې هلته خلک دغه کوي، جنگ کوي، او له چارواکو څخه یې د دغې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. سمه ده، ډېره زیاته مننه. دا مشال راډیو دا زموږ غږ تاسو په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. که تاسو تر اوسه پورې اپلیکیشن نه وي ډاونلوډ کړی نو ایپ سٹور ته ورشئ او ګوګل پلی ته ورشئ، هلته مشال راډیو ولیکئ او ډاونلوډ یې کړئ. اوس به هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په پای کې به درته یوه سندره بله هم نشر کړو، تر هغې وروسته به په راتلونکي ګړۍ کې بیا در سره یو. هلته به د هارون باچا هنري ګړۍ خپرونه هم درته خپرو او ځینې رپورټونه هم لرو. راځئ چې د فیاض خان خیشکي په غږ سندره واورو. خبری